سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ کله ساتې رادیو ناورې اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور ویش ساته دوام لري. دا مخام لشبګو د سارتش بګو په لاندو په منځني صفه دو لشبګ نیو او د سار لشبګو د مخام ترش بګو په منځني صفه دو لاندو صفه دو نسی ویش او 15 مترو د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پاکستان پر قونسلګری د یوې افراطي ډلې برید غندي. په بیان کې چې نن د وزارت خبر کړ پر هغه څه چې د قونسلګری په خوندي ساتنه کې د جرمني چارواکو پاتې راتلل بلل شوي انتقاد شوی دی. بیان د جرمني له حکومت څخه غواړي چې د پاکستان د ډیپلوماتیک ماموریت او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره سمدستي لازم تدابیر ونیسي. پاکستان له جرمني څخه دا غوښتنه هم کړې چې په پرونی پیښه کې دخیل کسان ونیسي. په یو ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو خپره شوه یو ډله په داسې حال کې لیدل کېږي چې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورسره دی او په فرانکفورت کې د پاکستان قونسلګری ته ننوځي او بیا د پاکستان بیرغ پرې راباسي. د دې کار انګیزه تر اوسه معلومه شوې نه ده. په عین حال کې د پاکستان جو نیوز شبکې د ناپورو کړی دی چې د دې ویډیو له خپرېدو وروسته په جرمني کې یو شمېر کسان نیول شوي دي. د دې خبر له مخې د افغانستان یو شمېر وګړو د پاکستان قونسلګری په تیګو وشته او د دې هیواد ملي بیرغ را پریوسته. جرمني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبان د حکومت د ازموینو ملي ادارې د کابل اوسیدونکي اتل خان رحیم زوی د کابل په سګنۍ ازموینه کې د نمرې مقام ګټونکي اعلان کړ. د ادارې نن ویل رحیم زوی چې د حبیبي لیسې فارغ دی د 359.16 نمرو په ګټلو سره د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوی دی. د 403 کال د کانکور ازموینه په څو پړاوونو کې د نجونو له ګډون پرته واخیستل شوه. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پوهنتونونه هم بند کړل. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي د ملګرو ملتونو دا اړونده اداره به د افغانستان د ټولو خلکو په تیره د ښځو ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي څو هغوی ته روغتیا اسانتیاوې چمتو کړي. تدروس هاندوم ګریبسوسی دا خبره د طالبانو د حکومت د روغتیا له سرپرست وزیر نور جلال جلالي سره تر کتنې وروسته پر خپل ایکس پاڼې لیکلې ده. هغه لیکي چې له ښاغلي جلالي سره د تیرو اونۍ په کتنه کې د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د هڅو د ګړندي کولو په افغانستان کې د نورو سری ناروغیو د مخنیوي په اړه هم بحث کړی دی. د ډبلیو ایچ او مشر زیاتوي چې له ښاغلي جلالي سره یې د زده کړو او کار ته د ښځو د انډول حق دی یعنې یقیني کولو په اړه هم خبرې کړې دي. وړاندې ویل شوي دي چې دا کتنه په کوم په دې اړه باندې شوه. دا کتنه په کوم ځای کې شوې څه نه دي راغلي. خود طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت پرون په بیان کې ویل ښاغلی جلال چې د روغتیا په برخه کې د پرمختګونو او له دې وزارت سره د نړیوالو ادارو د همغږۍ په اړه د خبرو لپاره له یو پلاوي سره سویس ته تللی. هلته یې له ښاغلي ګریبي یو سره کتلی دي. پاکستان رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزنډ یا پلیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا پیښې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ثبت شوي خو وروستۍ هغه په هنګو کې ثبت شوې ده. د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو پرون رسنیو ته وویل چې د سند ایالت په ګډون د دې هیواد په څه باندې 500 سیمو کې تر اوسه د پولیو تر 215 ډېرې نمونې موندل شوې دي. د دوی په وینا تر دې دمه 9 ماشومان په ګزنډ اخته شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغۍ پکې له هم نه ده محو شوې. او د اسرایلو جنگي الوتکو پرون د یمن په حدادیه بندر کې د ایران تر ملاتړ لاندې د حوثي اغیانو پر مرکزونو هوایي حمله وکړې. د روټرز اژانس د خبر له مخې په دې حملو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او اویات نن نور ټپیان دي. د حوثي اغیانو اړوند د المسیره ټلویزیون د روغتیا وزارت د سرچینو له قوله خبرو کړی دی چې ډېر ټپیان سخت سوځېدلې دي. د اسرایلو په بمباریو کې د یمن د تیلو برېښنا تاسیسات په نښه شوي دي. د اسرایلو د پوځ ویاند ویلي دي چې حوثي اغیانو د دې بندر له لارې له ایران څخه وسلې ترلاسه کولې. د اسرایلو لدی بمباری ورځ مخکې حوثي اغیارو د پیلوټ الوتکو په وسیله په تل ابیب کې د اسرایلو پر اقتصادي مرکز حمله کړې وه. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. د کابل اوسیدونکو سک کال د کنکور د ازموینی اول نمره اعلان شوی دی. دغه خپل احساسات مو سره داسې شریک کړي.
اول نمره څه کله نیده؟ د سمې زړه کې چې خطور تیښته څه دا زیمه
خدا چې دا ځوان څوک دی وړاندې به په دې اړه نور څه زیات تر کړو. د افغانستان په ختیځ کې کنړ ته به هم ورشو چې هلته د شخصي دښمنۍ له امله د یوې کورنۍ درې غړي وژل شول.
لومړی ځل ده چې کوردر کې یو دښمندار وژل کېږي چې د ټول د تاریخ کې هیڅ داسې یو قضیه نه لرو چې یو ځینې مسافر دښمندار راغلی او کوردر کې اوسېدلی او هغه قتل شوی.
د چې کنړ ته ورغلی دغه مسافر څوک و په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو. له دې سربیره په دې اړه هم برسره تفصیلي راپور واورئ چې ولې په دې وروستیو څو ورځو کې د خبریالانو او سیاسي فعالانو نیونه ډېره شوې ده. نور مطالب هم شتملتیا هم غواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخت قرباني يو د 1403 مريز کال د کانکور د عمومي ازموینه پایلې اعلان شوې. د طالبان د حکومت د ازموینه د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ سې کال د کانکور په ازموینه کې شاوخوا 100,000 زده کوونکو برخه اخیستې و، خو خزینه زده کوونکو ته بیا هم په دې ازموینه کې د ګډون حق نه ورکړل شوی. ورزو په دې اړه نور تفصيل سنکا کړنورو.
د 1403 هجری لمریز کال د کانکور عمومي ازموینې پایلې نن اعلان شوې. اتل خان چې د رحیم زوی او د کابل خروسی دون کيده د دغه ازموینې عمومي اول نمره اعلان شو. اتل خان د کابل حبيبي لیسې فارغ او د 309.8 نمرو په لرلو د کابل ته په هنسي ته بریالي شوې دی. اتل خان ازادي رادیو ته وویل د خپل دغه بریالي عمل خوخته خود طالبانو له حکومت غواړي چې دنجونو په وړاندې هم د ستا کړو دروازې پرانیزي.
کله چې د تلویزیون ته ناسونو دریم نمره اعلان دو نمبر سے اعلان سے نو دا ول نمبر سے کلا نی نده دسه می زړه کې سی خطور تیښت سے دا زیمه بیا سے کلا نو اعلان کنو ډیر دی ایجانی او دی خوشاله حالت کیوم.
د 1303 نمبر اسکل د کانکور ازموینې دوهم نمبره سید حامد هاشمی د بلخ ولایت اوسیدونکو دی چې 305.1 نمبر تر لاسه کړي او دریم نمبره شفیع الله نظامی د فراه ولایت اوسیدونکو چې 305.25 نمبر تر لاسه کړي دي. د طالبان حکومت د لوړ وسکړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د کانکور ازموینې د پایلو اعلان په مراسمو کې وویل د تیر کال په پرتله سږ کال د بریالو ځوانانو شمیر لوړ دی. د طالبان حکومت د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې سږ کال شاوخوا 100,000 زده کوونکو په دې ازموینه کې برخه اخیستې وه، خو دا لا معلومه نه ده چې څومره کسانو یې د لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره پیدا کړې ده. د ازموینې د ملي ادارې د اعلان شویو شمیرو له مخې په 1401 لمریز کال د کانکور په عمومي ازموینه کې 140,000، په 1400 کال کې 1800,000 او په 1499 لمریز کال کې 200,000 کسانو د کانکور په عمومي ازموینه کې برخه اخیستې وه. د سږ کال کانکور د ازموینې پایلې په داسې حال کې اعلان شوې چې دا دوهم کال دی چې ښځینه زده کوونکو ته په دې ازموینه کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي دا چې د کانکور په ازموینه کې نجونو ګډون نه درلود دوی ته د بې عدالتۍ او خواشینۍ احساس ورکوي. بهر او زلفا چې له کلونو راهیسې د کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولی خو له دریو کلونو راهیسې په کورونو ناستې دي، ازادي راډیو ته وویل
نن شاید هلکانو لپاره ډېره مهمه ورځ وي چې خپل نتایج لاسته راوړي، خو نن داسې یو ورځ ده چې زموږ په ټولنه کې د جنسیتي نابرابرۍ او تریخ حقیقت ښیي. له تحصیلي زده کړو څخه د نجونو محرومیت یوه ستره بې عدالتي ده.
اگر مکاتب باز می بود، اگر دانشگاه ها باز می بود، ما شاید امروز منتظر
نه نن که خواندی او پوهنتونونه خلاص ول مخ به هم خپل فایلو ته پتامو چې چیرته بریالي سویو سموک راتلون کې څنګه کیږي. نن به ټول انجونو ته یو داسې ورځ وچه برخلی کې وټاکل سي او خپل هیلو ته ورسیږي، خو وای نه سو کولای ته تیر دوه کلونو په چیر تکړه وکړي یا د کانکور ازموینه ورکړي.
باز هم نتونستان کې درس خود را بخونن، نتونستان کې د امتحان کانکور اشتراک بکنن.
د نجونو له حضور پرته د کانکور ازموینې ترسره کیدل او د پایلو اعلان داسې مهال دی چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې نجونو په دې ازموینو کې ښې لاسته راوړنې درلودې او څو ځلې د دې ازموینې د لومړي مقام ګټونکي شوي دي. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو له بندیز سربیره دوی د افغان میرمنو په هر ډول ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیز ولګول او آن په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي.
راپور کې مو اوریدل چې د کابل اوسیدونکو یتل خان د سکال کانکور ازمایني عمومي اول نمره اعلان شو. اتل خان د کابل حبیبی لیسې فارغ شوی دی او 395.16 نمرې اخیستی او د کابل ته پونځي ته بریالی شوی. د ازادي راډیو خبریالې سنا کاکړه له نوموړي سره خبرې کړې او په سر کې تي پوښتلې دي چې له عمومي اول نمره کېدو وروسته هغه کورنۍ څه احساس لري.
کله چې د تلویزیون ته ناست نو دریم نمره اعلانې ده، دو نمره سے اعلان سے نو دا اول نمره سے کلے نیند جسے میں زڑ کے سے خطور تیش تھا سے دا زیاما جس کلا نو اعلان ایک نو ڈیر دے ہے جانی او دے خوشال حالت کیوں کورونا میں کزو ہم نو دے منا زیاد کورونا میں خوشال دا ازا گند ہم دے کورونا وا سما سره زحمتوں کول دے کورونا دے حمایت کول ما بس دے ہم دے کورونا او دے استادان برکت میں اس ما دا مقام لا سرا
کلمو فکر کړي و چې یو وخت خاید ټول هیواد په کچه د کانکور پاس مې نه کې عمومي اول نمره شي.
بلې و دې ما هدف هم هم دا و ما غوښتل چې د هیواد په کچه زه لومړی مقام لاسته راوړم او هم دې یو جګ نورې مې په هدف کې و نو هدف مې ټاکلې و هدف لپاره مې خپل کار کاو ما دې څه سمته باندې ولې و تقریبا ما سوشل میډیا کې زنم ما سمارټ فون نه استعمالو فقط مې خپل هدف ټاکلې و ما غوښتل چې د هیواد په کچه یو لومړی مقام لاسته راوړم بس خپل قوانين اصول مې لرل اما اوس ترلاسه او درس مې وایي
په داسې حال کې چې تاسو د یو نارینه په توګه د دې فرصت درلوده چې په دې آزموینه کې برخه واخلي او دومره لویه لاسته راوړنه ولري خو د هیواد انجونې له دې فرصته محرومې دي په دې اړه تاسو څه ویل لري؟
ډېر د افسوس خبره ده چې زمونږ خويندې له زده کړې څخه شاته پاتې شوي دي یا زده کړې په دوی باندې بندې شوي دي نو باید حکومت او دولت دې لپاره باید کار وکړي یو حل لار ورته وباسي هغه سره کمی باید موږ خپل هم تحصیل وکړي
د ورستې پښتنې په توګه قدر ته وایي چې نور ځوانانو ته څه پیغام لري او غوښتنه مو څه ده
نور ځوانانو ته هم دا پیغام ده چې هیواد له هر لحاظه شاته ده باید ځوانان کار وکړي همدغه ځوانانو پیغلې دي چې د ټولنې ملا تیر جوړوي نو ځوانان به ډیر زیات کار وکړي تر څو د موږ هیواد هم په پرمختللو هیوادونو کې بس غوښتنه مې هم ده چې دولت ځوانان ته شکرې پیغلې ته شکرې تعلیم بشته کارو کی کنه د اقتصادي بحران سره سره به تعلیمی بحران هم رامسته شي باید دولت هم توجه ورته وکړي د پیغلو او ځوانانو تعلیم ته او ځوانانو پیغلي هم باید خپل تعلیم وکړي ترڅو هیواد په پرمختللو کوادونو کې حساب شي
د کانکور عمومي اول نمره اتل خان و چې زموږ خبريال سنا کړ سره د بریلي کېدو په اړه خپل احساسات شریک کړي و
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته
پاتریونی کې د طالبانو لوري لیکټر لګا د تلور سیاسي او درسنیو د کارکونکو د نیولې ادا شوې دي د دغه نیول شو کسانو زین خپلوان او دوستانو زده رلیو سره خبره کې له طالبانو وغوښتل چې دوی د جر تر جر آزاد کړي بل خو درسنیو زین ملاتړ بنسټونو هم د دغه رسنیو فعالان نیول او نیول غندلې او دای د بیان ازادي چپ کول بللې دي ورزو فیروزی عزیزی ته نور تفصیل راکړي
د طالبانو پر حکومت ایداوی کیږي چې لتیری نګدی وی اونې راهیسې الکتر لګا درسنیو دوه کارکونکو او دوه سیاسي فعالان نیولی او بندیان کړی دي د ویان پروډوسر سینمای فعال او لیکوال سید رحیم سعیدی خپلوان ادا کوي چې نوموړی د تیر یک شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو استخبارات نیولای دی د خاغلی سعیدی یو خپلوان د موضوع د حساسیت لامل د غاګ او نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له خاغلی سعیدی سره یې زوی هم تر څلیر ساعتونو بندي کړل شوی و خو وایي چې زوی بیرته آزاد کړل شوی دی د غسرچینا سیتوی د سید رحیم سعیدی کورنۍ سره د هغه د ځای او تور پاړه هیڅ معلومات نه دي شریک شوی په کندهار ولایت کې آزاد خبریال محمد یار مجرو بل رسنی سوال دی چې د طالبانو حکومت له لورې د نیول کېدو راپورونه خبره شوی دي د خاغلی مجرو یو خپلوان هم د نوم او غک نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې نو وړی لتری وی او نه راهیسې د کندهار ولایت په زندان کې دی د یادونه ده چې خاغلی مجرو تیر کال هم د طالبانو د حکومت لوري بندي کړل سوای وو. په جلا وطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون نن یک شمه د جولای په 20مه په یو خبره کړي خبر پانه کې د ښاغلي سعیدی او مجرو نیول غندلی او دای د طالبانو د حکومت لوري د بیان د ازادۍ زندۍ کول بللې دي. د افغانستان د خبريالانو ملاتړ سازمان هم په دې اړه په یو جلا خبر پانه کې د اندېښنې په څرګندولو له ټولو نړیوالو بشري حقوقو سازمانونو او د خبريالانو د ملاتړو ادارو غوښتي چې د طالبانو په بند کې دي د افغان خبريالانو آزادولو لپاره غږ پورته کړي. د دغه سازمان مسؤل حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که څه هم طالبان ادا کوي چې دوی بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو په عمل کې لیدل کېږي چې دوی د ټولو اصولو خلاف عمل کوي. په غیر قانوني ډول د خبريالانو نیول او ځورول د بیان د ازادۍ د ټولو اصولو خلاف عمل دی او منګی غندو. د حاکم ادارې څخه مو غوښتنه دا ده چې په غیر قانوني ډول د خبريالانو د نیولو پروسې ته د پای ټکی کېږدي.
بلخوا د تیر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړی رمضان بشر دوست او په تخار کې د تیر جمهوري حکومت د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف هغه سیاسي فعالان دي چې د دوی د نیولو په اړه ځینو رسنیو راپورونه خپاره کړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه د رمضان بشر دوست له کورنۍ یا خپلوانو سره خبرې وکړي خو ونه توانېده. خو د ښاغلي بشر دوست له واټساپ شمیرې نه مو دوه پیغامونه ترلاسه کړي چې یوازې یې پکې ستړي مسي او سلام کړی، خو دا معلومه نه ده چې د هغه ټلیفون د چا په واک کې دی. د نوموړي په اړه د ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو او د تیر حکومت د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې نوموړی د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوی دی. همدارنګه په تخار کې د تیر جمهوري حکومت د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف کورنۍ سره هم په ډیرو هڅو په خبرو ونه توانېدو. خو ښاغلي رؤوف ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی دوه ورځې وړاندې د جمعې له لمانځه وروسته کور ته په لاره د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوی او ځای او برخلیک یې څرګند نه دی. خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دغو کسانو د نیول کېدو ادعا نه سي تاییدولی. دغه راز د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د حکمت الله بارکزي په نوم د تیر جمهوري نظام د سیمه ییزو پولیسو د یو قوماندان د کورنۍ غړي د نیولو او سختې شکنجې وروسته د هغه د وزلو په اړه اداوې ویډیوګانې او راپورونه خپاره سوي. د دغه کس د کورنۍ غړو له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډاډه وکړه. هڅه مو وکړه د دغه ټولو یادو کسانو د بندي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوی ریاست معلومات ولرو، خو ویاندې خلیل همراه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي او په هرات کې هم سیمه ییزو طالب چارواکو د یادې پیښې په اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. د بشري حقونو یوه فعاله مولوده توغانا وایي وروستۍ نیونې عمومي عفو اعلان ته د طالبانو نه ژمنتیا ښیي.
بازداشت کردن و این خود نمایانگر عدم تعهد بر
در بول خیلی چه دوی یعنی طالبان عمومی ها فیدرشمن ندی او ممکر باور و نکرو بل باید در نریوال طولانی پام را وارو چه دوی دی هم در طالبان و پر خیلی خبری باور نکویم.
تر دی وران دی طالبان در حکومت ویان زبیه الله مجاهد ویلی و چه اکثر خبریالان او سیاسی فالان در دوی در دندو لعمل نه بلکه پنورو تورونو بندیان سویدی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور مسایل هم درته لرو خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اسرایلو پوځ نن خبر ورکړ چې له یمن څخه یو توغول شوی مسایل شون کړی دی. د اسرایلو جنگي جیټ الوتکو پرون شنبه د یمن هدایتیا بندر ته نږدې د حوثي اغیانو مرکزونه په نښه کړی دی. همدا شیبه احمد تکل سره په سټوډیو کې د تکل صاحب ستړی مشي په دې اړه نور جزئیات له تاسو سره.
مننه. اسرائیل نن وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو یو توغندای چې له یمن څخه پر دې هیواد توغول شوی و شنډ کړی دی. د یمن ایران پلوي حوثي ډلې هم نن تایید کړه چې د سره سمندرګي پر غاړه د اسرائیلو د پراته ښار ایلیات پر لور یې ګڼ توغندي ویشتلي دي. له دې څو ساعته مخکې د اسرائیلو جنگي جټ الوتکو د یمن حدایده بندر ته نږدې د حوثي اغیانو مرکزونه په نښه کړي وو. په دې حملو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او اووه اتیا تنه نور ټپیان دي. المسیره چې د ایران پلوه حوثي ډلې په حکومت پورې تړلی ټلویزیون دی، د روغتیا وزارت د چارواکو له قوله خبر ورکړ چې ډیری ټپیان د دې هوایي حملې په نتیجه کې سخت سوځېدلي دي. د هدایده اوسیدونکو رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د اسرایلي الوتکو له برید وروسته د چاودنو غږونه په ټول ښار کې واورېدل شول او المسیره راپور ورکړ چې د ملکی دفاع ځواکونو د هدایده بندر په سواحلو کې په ولاړو ټانکرونو کې د لګیدلي اور د وژنې هڅه وکړه. د اسرایلو د پاوز ویان وویل چې حوثی یاغیانو له دې بندر څخه د ایران لخوا ورکړل شوي وسلې ترلاسه کولې. ویان زیاته کړه چې د اسرایلو له سرحد څخه څه باندې 1100 کیلومتره لرې پر هدای د بندر د اسرایلو د برید پر مهال هغه ساحې په نښه شوې چې د انرژۍ د ساتنې لپاره کار ترې اخیستل کېده. ویان دا یادونه هم وکړه چې د F-15 الوتکو په وسیله له دې برید مخکې د اسرایلو متحدانو ته خبر ورکړل شوی و. د اسرایلو دفاع وزیر یوف ګالنټ وویل هغه اور چې په هدایده کې لګیدلی دی له ټول منځني ختیځ څخه ښکاري او اهمیت یې واضح دی. ګالنټ په یو بیان کې وویل چې حوثي ډلې پر اسرایلو 200 حملې وکړې، خو د لومړي ځل لپاره چې د دوی په حملو کې یو اسرایلی ووژل شو اسرایلو ځوابي حمله وکړه. د جمعې په ورځ له یمن څخه د یوې ایرانۍ بی پیلوټه الوتکې په وسیله د تلابیب مرکز په نښه شو. په دې حمله کې چې پړی حوثي یاغیانو ومنله یو تن ووژل شو او څلور نور ټپیان شول. له دې برید مخکې د اسرایلي ځواکونو او ایران پلوې حزبالله ډلې ترمنځ هم د لبنان په جنوبي برخه کې د ورځنیو نښتو راپورونه ورکول کېدل، او دا په داسې حال کې ده چې د اسرایلو صدراعظم واشنګټن ته د سفر لپاره تیاری نیسي. بنیامین نتنیاهو به د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. نتنیاهو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې پر ایران او د ایران پر نیابتي ډلو حوثي یاغیانو، حماس او حزب الله فشارونه زیات کړي. پر یمن هوایي برید هغه ویره زیاته کړې ده چې د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې تر برید وروسته په غزه کې پیل شوې جګړه په یو سیمه ییز کړکیچ بدله نه شي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وز به هم د نورستان و ما ولسوالی ته ورشو چې په دغه ولسوالی کې تیر شپه یو شمیر کسانو په یو کور باندې برید کړی دی. یو مېرمنې وژلې او د دغه خزي د وژل ترڅنګ دغه خوند او د ماشومان هم ټپیان کړی دی. خوند یې ورته وژلې او د ماشومان یې ورته ټپیان کړی دی. ورزو تفصیل لسیمې په دې راپور کې ورو.
د نورستان وامه ولسوالۍ اړوند کوردر دره کې تیره شپه څو تنو په یو کور برید کړی چې پکې د کور د مېرمنې په ګډون دوه تنه وژلي او دوه نور ماشومان ټپیان دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي عبید الرحمن نورستانی د یکشنبې په ورځ د چنګاښ په 1:30 ازادي راډیو ته وویل په کوم کور چې حمله شوی دوی اصلا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ مزار دری اوسیدونکي دي او د شخصي دښمنۍ په وجه له لسو کالو څخه کوردر کې اوسیدل.
بیګا شپه د 12 بجې ټیم کې د خلک راغل دي او چاخوګانو سره رفیع الله باندې او د رفیع الله په خزي باندې گزارونه کړی دي. فعلاً د پاره دوه کسان مړه دي، یو په خپل سمیع الله ده، یو زرمینه ده. زرمینه هغه وخت سره په جنگ حالات کې بیګا مړه شوې ده او سمیع الله چې ده تقریبا 1:40 دقیقو باندې اسداباد روغتون کې ساور کړی دی. کلی خوډیر بره ده. خلک وایي چې یو ماشومه شدید زخمی ده، هغه د کور کې ده، ښکته وړلو نه وه نو نه دی انتقال کړی روغتون ته. خپله یو زوی اسداباد روغتون کې فعلاً دپاره بستر ده، یو ډز لګېدلی ده ورنونو کې.
د عبیدالرحمن نورستانی په خبره دا لومړی ځل دی چې د دوی په سیمه کې د یو مسافر په کور برید کیږي او دغه ډول مرګ ژوبله رامنځته کیږي.
لومړی ځل دا چې کوردر کې یو دښمندار وژل کیږي چې د ټول د تاریخ کې هیڅ داسې یو قضیه نه لري چې یو ځین مسافر دښمندار راغلی او کوردر کې اوسېدل او هغه قتل شوی. بس دا بدبختي وه. خلک لټي کوردر، ټول لسونه ځوانان وتل دي د غرونو کې ګرځي او خلک تر اوسه پورې نه دي وتلي، ځکه چې کوم علائم چې د شپې د ګرځېدو د خلکو هغه د ساحه کې چې د پټ دي چا سره خلک ټول غرونو کې ځوانان د کوردر ټول غرونو کې دي.
تر اوسه د نورستان امنیتي مسولینو د یادې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د نورستان ولایت واما ولسوالۍ کوردر دره کې په داسې حال کې د شخصي دښمنۍ له امله دوه تنه وژل کیږي او دوه نور ټپیان کیږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ښځو، پټیو، ځنګلونو، څړځایونو، اوبو او نورو شیانو پر سر زیاتې دښمنۍ شتون لري او هر وخت پکې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. اوسنیو چارواکو، دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو ته پکار دي چې د شخصي دښمنیو د لمنځه وړلو او د دښمنو کورنیو او قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې وکړي.
اوس به هم په سویل کې کندهار ته ورشو چې د سپین بولدک د ویش بازار زرګونه دوکانونه سوځېدلې دي.
Gördüm, planını, باز محمد په دې ور لګیدنې کې د جمعې په ورځ په سپین بلک ولسوالۍ کې خپل ټول مالونه للاس برکړل. هغه په دې بازار کې چې اوس په خاور او ویرو بدل شوی د موټرو پرزی پلورلې. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کاکړانو په نوم منډی چې د ویش په بازار هم مشهور ده د جمعې په ورځ اور ولګید. د سپین بولدک او چمن زرګونه اوسیدونکي په دې سیمه کې کاروبارونه لري چې تقریبا ټول یې د دې اور لګیدنې له امله زیانمن شوي دي.
خلکو ته به حد زیات ځانونه ورشي دي خپل اصلي سیمه مکمل الحمدلله لاسه ورکي. نو باید حکومت د دې سره مرسته وکړي. نوشته باید همدلته معلومات وو چې دا چې اسلام در امه تسوله
خلګو ډیر معلومات نسبه د سوي ده پدې کې د خلګو د اغاست نه سوله. نو پدې کې پز مر سره حکومت ډیر هم کاری کوي.
دکانداران هم دارنګ وای چې د وور د چټک خبرې دو دلیل په وخت د نه رسیدونکو اطفایي ماموران وو. د کاکړانو منډي چې د ویش په بازار هم مشهور ده معیاري جوړشنه لري او د تنګ کوڅو او د سړکونو پر سر د موانی علماله د وروژنې وسایت پر وخت سره د ورلګیدنې ځای ته ونه رسیدل. تر اوسه د دې ورلګیدنې اصلي علت نه دی څرګند. رسمي سرچینو هم د دې بازار دکاندارانو ته د اوښتو زیانونو د کچ پاړه کوم ارقام نه دی وړاندې کړي.
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې یو شمېر باغداران وایي حاصلات ډیر شوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشته. دوی وړاندې کوي چې په دغه هیواد کې د جوس فابریکې خوندان باید له دوی څخه محصولات واخلي چې توکي خراب نشي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په افغانستان کې په کافي اندازه د جوس فابریکې شته چې هم ځینې خپل توکي بهر ته هم صادروي. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر بڼوال وایي سکال د دوی د باغونو حاصلات ډیر ښه دي خو د پلور او ذخیره کولو لپاره بازار او معیاري سړی خونین نشته. دوی د جوسو فابریکو له خاوندانو غوښتنه کوي چې د محصولاتو په پیریدلو کې ورسره مرسته وکړي. د هرات ولایت یو بڼوال خیرالله ازادي راډیو ته وویل که ستونزو ته پام ونه شي نو ټولې میوې به له منځه ولاړې شي او لوی تاوان به ور واوړي.
بازار میوه ته هرات بسیار خرابه چون میوه هم زمونږ
ته هرات د میوه بازار ډیر خراب دی ځکه چې میوه په یو وخت لاسه کیږي په بازار نه او د میوه د زیر مکان لپاره سړی خونې نه موږ د فابریکو له خوندان سره کوم چې زموږ
زحمتګر سره ازمه حمایت شه.
د ننګرهار ولایت یو بڼوال سید اکبر هم د ورته سونز یادونه کوي او په هیواد کې د نن او بهر له ټولو پنګوالو غوړي چې له دوی سره د سونز په حل کې مرسته وکړي.
دغه کومه میوه چې موږ موجوده ده له دغه میوهونه په فابریکاتو کې استفاده وکړي او جوس جوړ کړي. هم به موږ باغداران هم د دیقانان د بل خسارات او تاوان نه لري سي او هم به د یو جوس بازار ته دی ارزه سي یعنی خلګي توقعات ډیر لري چې باید د میوي جوسي.
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خونې اجرایوي رئیس محمد وسیم صافی هم په افغانستان کې د تازه میوي د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او د بڼوالو غوښتنې پر ځای بولی. هغه ازادي راډیو ته وویل
در کل میوه تازه امسال
په عمومي توګه سکل د تازه میوه غزلات ډیر ښه و او په ځانګړي ډول د لوبیا، زردالو، خټکیو او انځرو په حاصلاتو د پام وړ زیاتوالی راغلی. موږ د جوسونو د تولید له کارخونو څخه غواړو چې د کورنیو میوو څخه کار واخلي ځکه چې د دې میوو په استفادې به له یو پلوه د کروندګرو ملاتړ وشي او له بله پلوه مصرف کوونکو ته زیان ونه رسیږي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د جوسو د فابریکو له ځینو خاوندانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزای به وایي وسمال په افغانستان کې د جوسو ډېری فابریکې فعالیت کوي.
په افغانستان کې د جوسو د پروسس کارخانې په کافي اندازه باندې وجود لري. تقریبا د شلو نه زیاتې غټې او وړې کارخانې دي چې جوس تولیدوي. ظرفیت لوی موجود دی. په افغانستان کې میوې ډېرې دي. نور کارخانو ته هم ضرورت دی چې خلک سرمایه ګذاري وکړي.
د خاغلی علی کوزی په خبره د انار او مڼو په ګډون ځینې نور جوسونه چې په افغانستان کې جوړیږي بهر ته هم صادرېږي او په دې برخه کې سلګونه میلیونه ډالره پانګونه شوې ده. د بڼوالو اندېښنې په داسې حال کې دي چې له څو ورځو راهیسې پاکستان ته د میوو او سبزیجاتو صادرات بند شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي د پړې ګوته پاکستان ته نیسي چې پر تازه میوه او سبزیجاتو یې ګمرکي تعرفې لوړې کړې دي. د معیاري سړو خونو نشتوالی له کورنیو تولیداتو نه ملاتړ او د مناسبو بازارونو نه موجودیت هغه ستونزې دي چې تل د فابریکو خاوندانو او بزګرانو له ازادي راډیو سره شریکې کړي او د حل غوښتنه یې کړې ده.
د مینی مای کې اومه ورځ ارتل رو خطر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې دی د پاکستان پر قونسلګرۍ د یوې افراطي ډلې برید غندلی. په بیان کې چې نن د دې وزارت خبر کړی پر هغه څه چې د قونسلګرۍ په خوندي ساتنه کې د جرمني چارواکو پاتې راتلل بل شوي انتقاد شوی. بیان د جرمني له حکومت غواړي شوه د پاکستان د ډیپلوماټیک ماموریت او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره سمدستي لازم تدابیر ونیسي. په یو ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو خبره شوه یو ډله داسې په داسې حال کې لیدل کېږي چې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورسره دی او په فرانکفورت کې د پاکستان قونسلګری ته نوزي او بیا د پاکستان بیرغ را پرې وباسي. د طالبان حکومت د ازموینو ملي ادارې د کابل اوسیدونکي اتل خان رحیم زوی د کانکور په سږنۍ ازموینه کې د لومړي مقام ګټونکی اعلان کړ. دې ادارې نن وویل چې رحیم زوی چې د حبیبي لیسې څخه فارغ دی د 395 نمرو په ګټلو د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوی دی. دا 2023 کال د کانکور ازموینه په څو پړاوونو کې د نجونو له ګډون پرته واخیستل شوه. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي د ملګرو ملتونو د اړوند اداره به د افغانستان د ټولو خلکو په تېره بیا د ښځو نجونو ملاتړ ته دوام ورکړي څو هغوی ته روغتیایي اسانتیاوې چمتو کړي. تدروس هاندم ګریس یوسس دا خبره د طالبان د حکومت د روغتیا له سرپرست وزیر نور جلال جنرالي سره تر کتنې وروسته پر خپل ایکس پاڼې کړې ده. هغه لیکلي دي چې له ښاغلي جنرالي سره د تېرې اونۍ په کتنه کې د ماشومانو د ګزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د هڅو پر ګړندي کولو او په افغانستان کې د نورو ساري ناروغیو په اړه هم خبرې کړې دي. او پاکستاني رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزنډ یا پولیو نه هم مثبت پیښې ثبت شوې ده. پیښې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ثبت شوې دي خو وروستۍ هغه یې په هنګو کې ده. د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو پرون رسنیو ته وویل چې د سند ایالت په ګډون د دې هیواد په څه باندې 500 سیمو کې تر اوسه د پولیو 215 ډېرې نمونې موندل شوي دي. دوی په وینا تر دې دمه نه ماشومان په ګزنډ اخته شوي دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ یوازیني هیوادونه دي چې لا هم پکې پولیو ناروغي مخه شوې نه ده.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار مو لوي متفاوت زاویې د مسایلو د تحلیل لپاره ځانګړي ومه ورسته راپولم. نن خبرې کې چې د ګلمن وزیر مرګ تر شا څه تاثیرات پریخي دي. په دې مهم خبروم چې په 2021 کال کې یو ځایي زیږیدلی نه ماشومان درې کلن شول او خپل مور سره نمونه د ریکارډونو نړیوال کتاب کې ولیکل شول. لږ کورنۍ مهم خبروم چې خپل څلور کسي ضرورت کوي په کور جوړ کړی او اوس د نړۍ په چکر وتل دي. د مکیش امبانی په کال کې د بسوګې د واده پای ته رسیدو راپور هم درته لرم. خو تر هر څه لمړی د تیری ونې د مهمو سیاسي پیښو ته سر ټکی. په یو لسم اکتوبر د تلویغ زره پښتنو استادو قامی عدالت د ګیلمن له جنازې وروسته منظور پښتین ګواخ کړی چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغلی. د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی.
زمون د شهیدانو انتقام دا دی تر اپورته شو یو څه جوړ کو او بیا یو عمل شو. نو راځه موږ په لم تک نو تقریرونه دغه شیان نه وخت نه دی. نو دا یو عمل وخت او هغه عمل یقینا په یو وړه کچنا چې څومره هم په لویا کچوي دومره د کامیابی چانس زیات دي او دومره یې بیا زر هم کولای شي په اسانه هم کولای
شي. او زه د مسلم لیگ د بنیادی روحانیت نه استفا ورکوم چې زما بچی د وجلې شي او دغه څوک تاسو نشي کولای. زه دې لپاره اوچت شو
زما د ټولو هغه سیاسيونو څخه چې د بیورن کرخې لاندې پرتې هیله دا ده چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي او د منظور پښتین ترڅنګ ودی ترڅو د افغان ولس غږ ټول نړیوالي او هغه پریکړې چلته کیږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي.
ننګرهار کې خونړی طوفان او شهر ناپرسان ځای خلک وایي تر محدودو بنسټونو پرته هیڅوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي په نیت نه دي راوړاندې شوي. طالبانو خوست کې اجازه نه ده ورکړې او ننګرهار کې د مرستې خیمه تړلې ده.
کورونه یې وغورځول او تقریبا په سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو، په لسګونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند یې د لاسه ورکړ. د هماغه سه شمې سهار 15 بجې د خبر بس ټیم دلته سوخو درو سالې ته راورسېدو. سروې مو شروع کړه او د خلکو مشکلات مو اوریدل. موږ دې نتیجې ته ورسېدو په لومړنۍ ورځ باندې چې دلته خلک ژوند یې ډېر زیات اغېزمن شوی، کوم خوراکي توکي چې دوی په شور باندې یا ورزیدلي یا ور باندې باران ورنوته وګور ور باندې ورغلي وي. خوراکي مواد د مازه تللو نو د پرون نه سم د تیارې د پخې ډوډۍ توزیع روانه کړې ده. الحمدلله زموږ ټیمونه پاره دي دلته.
هغه خلک چې هغوی وفات شوي دي او کورنۍ سرپرستان یې نشته لري او خپل کورونه د لاسه ورکړې وي، البته د کرایانه احساس پلان لري چې هغوی ته کورونه جوړ شي. او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستی وکړو، تعلیمي سرپرستی، مالي سرپرستی، ورسره نقدي مرسته وکړو، همکاري ورسره وکړو. زخمیان ډېر زیات دي، د هغې زخمیانو کورنۍ سره ځینې زخمیان داسې دي چې هغوی کور ته نفقه ګټله، نو د زخمونو له وجې نه داسې ورځې مسلسل هغوی د خپل حلالې نفقې ګټلو پسې نه شي وتی، هغوی سره مرسته وشي.
حکومت راغلی، حکومت نن خپل نظامي سړی حکومت نه اوس پیل خپه یم. په دې چې هر ولایت کې چې باغ وشو او تر والی پورې تر هغه دلته تش ولسوال څه کې چې هغه یو سر ګروپ هم
نه دی راغلی. د
چا پوښتنه کړې ستا ودې راغلی دلته څو بلان شوي څو نیل ولان شوي دغه پورې کوو کې پور خلک ورداندې
او په انګلیسي د وزنی مسلط طالب مذاکرات چې وګمحاله غیابت عباس ترنګزید طالبانو لبیا وخت رسیدو راهیسی څلور ځلې مرور شوې ده. ځنی مرورتیا د غیابت سبب او ځنی څنګه تکیدل د توند نیوکی او ویناوي بولی.
عباس ترنګزید وایي شکل ده او فکر کوي چې دا نظام وزاج دي چې خلکو ته او نړیوالو ته منلو وړ شي. دوی هغه پالیسیانې غوره کړي دي چې خپل نظام ژوند او بقا یې د خطر سره مخامخ کړی دی او هم یې نړیوال ټولنې سره په مشکلاتو کې اچولي.
سره نه ویلي چې په وحي خطر کې د امریکایانو سره خبرې دا کوي هغه خپل علایق د عیسی نه لرې کړل او د امریکا سره دی چاغي کې تاسو معلومه ده ملا برادر هم شامل دی او دغه نورې ډلې هم شامل دي او همدای لږ چې پاکستان کله امریکایانو سره نظام بدل شو دی دفتن هغه ډله چې په دوحه کې د امریکا سره نږدې شوې وه هغه یې په شا وتمبوله او خپله ډله یې په کندهار کې حاکمه کړله او نظام پاکستان یرغمل او د مقابله ناکام.
بیا هم ستړي مشي. ننګرهار تیرونه یو غیر پیشبینی شوی توپان سیلې او غلې له سختو تلفاتو سره لاس وګریوان کړ چې د ناتایید شوی او شمیرو لمخې په دغه ناورین کې لکتر لګي او سلو دیرش تنه مړه شوی دي. څلور سو تنه ژوبل او سلګونه پورونه ویجاړ شوی دي. طالبان که څه هم د مړو او زخمیانو شمیر یو نیم سل تنه خي، خو د ننګرهار د عام روغتیایي وسرچینه ازادي رادیو ته وایي تلفات تر هغه په مراتب لوړ دي چې د طالبانو ادارې اعلان کړی دي. د سرچینې په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره یې شاوخوا 300 راغلي ځوانانو نه وینه اخیستې چې هغه هم کمه شوي او که د ملګرو ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم له ستونزو سره لاس وګریوان وای. بلخوا طالبانو هغه خیمه په زور ټوله کړې ده چې ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین ځپلیو د مرستې لپاره جوړه کړې وه. پالان وای لومړی ورته ځای لخاره د باندې ایدګاه جماعت انتخاب کړ، خو د خیمه له درولو څو ساعت وروسته ورته ویل چې د عدلی وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړی. خوست کې هم ځوانانو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د ننګرهار د ناورین ځپل یو د پاره د مرستو خیمه ودري. دغه توپان د کورونو د دیوالونو بمونو لره غورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې، د مخابراتو خدماتي انتنونه، د تیلو ټانکونه او د سړک د غاړې غرفهیي هټۍ هم له منځه وړي دي. او د دې تر څنګ یې د ننګرهار د کرنیز فارم د باغونو سلګونه ونې له بیخه غورځولي. دغه راځي په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمري کمپ تر ډیره تخریب کړی دی. د ننګرهار د ناورین قربانیان وای تر اوسه د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاسنیوي ته هیڅ کور نه او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی.
حکومت راغله، حکومت نه چرکتیا خبرې، زه خپل هم نظامی سړی یم، د حکومت نه اوس پیلن خپه یم. په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو تر والی پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر ګروپ هم
نه دی راغلی،
نه چا پوښتنه کړې ته ودرېږه، دلته څوک ورلاندې شوي، څوک نه دي ورلاندې شوي، دغه پورې کورو کې ټول خلک ورلاندې شو.
تقریبا
وچه ډوډۍ پخوانی ډوډۍ مونږ په اوبو کې لمده او مونږ خپل بچو ته ورکو، مونږ د دغه مالدار خلکو نه هیله کوو چې څنګه ستاسو د دستون نه دا غوړي ورېجې تیریږي، څنګه ستاسو د دستون نه دا غوښې تیریږي، څنګه ستاسو د دستون نه دا نوشابې د شین ښکته ځي چې دغه ماشومان چې د وچه ډوډۍ خوري.
یوازې داخلي خیریه بنسټونو یو شمېر راغلي دی او دلته کار کوي، تر دې دمه دلته چې مونږ په سیمه کې موجود یو د نړیوالې خیریه موسسې نه دي لاره رسېدلې. نو که هر څوک زما غږ اوري، په تاسو ټول باندې مو غږ دی چې راشئ، دا خلک ډېر زیات اغېزمن شوي دي، ډېر زیات دردمن شوي دي. په دې وخت کې دوی زموږ او ستاسو لاسنیوي ته اړتیا لري. که هر طرف ته وګورو، د ماشومانو ژړاګانې دي، مشران یو قسم ته ورخطا دي، مړي شوي دي، زخمیان دي. نو دا خلک زموږ او ستاسو لاسنیوي ته اړتیا لري. ان شاء الله تعالی قمر بنسټ به د دوی سره د اوږد مهال لپاره دوی تر څنګ ولاړو، دوی چې کوم ضرورتي هغوی د پوره کول کې ورسره خالي ځلې.
او له استخباراتي پیچلتیاو ډک برید کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړي ګیلمن وزیر تر مړینې وروسته دغه غورځنګ خبرداری ورکړی دی چې د اکتوبر په 11مه بعد د پښتنو د 40,000 اساسو قومي محکمه رابولي چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو وروستۍ پریکړه پکې وشي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لاره اوس دا ده چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او له منځه یوړل شي، خو دای نه دی ویلي چې کوم نظام او څنګه باید را نسکور کړی شي. هغه له ټولو پښتنو افغانانو غوښتي دي چې د اکتوبر تر 11مې د ګیلمن وزیر د مظلومانه وژل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندۍ وساتي، خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور درلودونکي مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې ته راوبولي.
دغه په اغه نه پس چې کوم نماینده خلک دا اولسونه خوخ کی دا به سایت ته کینی، ملته بیا هم نور خبره نشته یا پریکړه وکوي چې دومره لویا مشرتبه او دغه پر شا اولسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قرآن د خپل مور په پای او عزت قسم وشي. او تر هغه پس خو ظاهره خبره ده چې د پریکړه نه پورته بیا څه نه دي.
ما انتظار وکړو ځکه چې د ګیلمن غوندې کې سړی په اسلام آباد کې مري او تر نن پورې دغه هغه خلکو نه شونی وي کومو خلکو چې دی وجلو. نو زه چې دا سیاست کوم یا زه په دې پارټۍ کې مسلم لیگ کې یم، نو زه د خپل بچی د پاره یم، د پښتون د بچی د پاره یم چې هغې ته څه د خیر ښېګڼې کار راوړم. خو نن ماته دا پته ولګېده چې ما خیال نه راځي چا زمونږ دغه موږ چې یاره د پښتون د خیر ښېګڼې ته نور سوچوکا. نو نن زه دا یو اعلان کوم، زما د مسلم لیگ ورونه دا دی ناستی، چې زه د مرکزی کونسل نام استعفا ورکوم، زه د صوبایي کونسل نام استعفا ورکوم او زه د کوارډینیټر د زم ازلانم زه استعفا ورکوم.
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلی تر څو لر او بر کې تروریستی حمله وکوي، نظامونه جوړښت او مرکزی نظامونه قوت او پایداری ته پرېنږدي. د ارمان لوڼي، د کاکړ، عارف وزیر او ګیلمن شهید څخه د مخه هم ډېر هېوادپال اشخاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري. او زه مطمئن یم چې موږ او تاسې که غږ سره یو نه کړو، دا لړۍ به لا نوره غځېږي.
بلخوا تیرونی په ټوله نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پښتین غایبانه جنازې فاتحې اخیستې او د هغه لپاره د حق غوښتنې لاریون هم پیل کړي دي. په افغانستان کې که څه هم طالبانو د ګیلمن وزیر جنازې ته اجازه ورنه کړه او نه یې په دې اړه بیان ورکړی، خو کابل کې یو شمېر افغان ځوانانو په زوره د هغه جنازه او اجازې نه ورکولو په اړه مظاهره کړې ده چې طالبانو پرې ډزې هم وکړي. سرچینې ازادي رادیو ته وایي ننګرهار کې سلطنه کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمیر ځوانان نیول شوي چې د ګیلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل. خو طالب سرچینو ازادي رادیو ته بیا ویلي ډیری ځوانان له تادیب او پوهولو وروسته خوشي شوي دي. په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستاني ډیپلوماټ په بوټانو ویشتل شوی دی. لاریونوالو ازادي رادیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشارو د پولیسو له کتاره بدې ردې ویلې او ګواښونه یې کول. بل خو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تر اوسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمې لخوا په آنلاین فنډ ریزنګ کې تر اوسه 100,000 ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا 250,000 ریال راټول شوي. دغه راز په امریکا کې د خوست میشتو لخوا 15,000 ډالر او استرالیا کې 14,000 ډالر خو د جرمني په کولن کې 12,000 یورو راټولې شوي دي. دا غشمیر دي چې د ازادۍ راډیو ته رسیدلي او د نورو مرستو معلومات لا نه دي خپاره شوي. او تیرونه د ګیلمن وزیر لمړینی ورسته په لارو بار د خلکو نظر د ګیلمن وزیر پر کورنۍ او چې آیا دا کورنۍ به د ګیلمن لبایل ورسته پی ټی ایم سره پاتې شي کنه. خو د ګیلمن وزیر کورنۍ د غړو سرګندونو ټول خلک حیران کړی دي. د ګیلمن وزیر مشرور عرفات وزیر وای په عربي هوادونو کې مزدوري پرې خیدو د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به لمنزور سره د ګیلمن وزیر پر ځای اوګه پوګه روان شي. هغه ویلی نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي قومي مبارزه کې قرباني ورکولو ته چمتو دي. بلخوا منظور پختین وای چې د ګیلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوی و په دغه درانه غم ونه ژړل او دا ورته د نه باورېدلو وړ و. منظور پختین زیاته کړې د ګیلمن وزیر مور ورته همغه شی به ویلي چې که ګیلمن وزیر نشته نو په ظاهر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه در سره روان شم. د ازادۍ راډیو د کوزي پښتونخوا لپاره ځانګړې څانګې مشال راډیو نظم همکاري خالده نیاز د ګیلمن وزیر مور راغولې ده. د ګیلمن وزیر مور ویلی زوی ورته لمرک څو ورځې وړاندې په ټلیفون ویلی چې اسلام آباد ته راولم چکر در کوم او درملنه دي کوم خو لوادي مخکې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګیلمن وزیر نه علاوه تاسو نور سمره بچی دي
احمد با زمان دي ګیلمن سره درې مشکل لیڑا دي.
د ګیلمن وزیر سو بچی دي
ګیلمن وزیر دوا بچی دي درې لیڑا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وي او کله شوی تاسو سره اخیری خبرې؟
پانا د ویره زه مختمو سره خبره وکړې چې مېر کړې چیر شي مو ته چې د پاپلار غانې شي یا وی چې تغییر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییر وی چې مې واته کده ته مې لاوي چې وی ته چیر ته مې لاوي وی چې چې زه ډیر شم مېر کړې ته د دوله خوښه خوښه شي رضا وی چې بیا دې زخپل اورو را ای چې سلام آباد او د پچا کر بیا وره خو زستی دای دای نه دا سره غوای چې زیدا سره وړ چې داینا و.
ها او دې چې کله دی باندې حمله وکنو تاسو ته چا خبر درکو څنګه خبر شوی؟
دای چې کله وکلی ته ورو ور ځای ولې خبر راکړه ان ما سیر تا ول خپل ما سیم ار ډول چې ادا سره شهر دا غل ما سیر تا و چې سیدان یې کړای جاي مړ نه دای او زه باندې په حالات تیرو واسطه
مطلب ته چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و تاسو ته هیڅ پته نه و
نازل لوڑا نه و پیسې ځکه پیسې اسلام آباد ته مې جون ورا سوال آيو
او په چکر مکر به تاسو بوتلې چرته اسلام آباد ته یا نور زینو ته
اے یو ور یې دې ته لوي چې بیا دې اده کړي بیا یا په چکر دی چې بیا یې پټا رغ رغ ډاکټرون دې کړو
او د خو به شاعري هم کول نو تاسو به شعرونه وغیرہ ویل
اے شعر نه ارتا وی دا شعر ورتا وی یا چې مو زړه ته یال شه
د ګیلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي نو د بچو به اوس څوک کفالت به څوک کوي؟
میز به سوتی ګیلمن دوا ورنه دي اوی سوتی یو مل ما سکای دا یې د سارا وې د ګیلمن سارا شهر دا
او دا سه هم لیکيږي چې د دوی بهر ملک هم یو خزشتن او دی کې صحه حقیقت شته دي
بلا شته افغانستان شه دا
خدای ما شومان شته
نه دا
تاسو غوښتنه ده د حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غوښتنه مو څه غوښتنه ده
مې زه امن ده نه غوښته او نه نه غوښته چې امن وکړش وردا واو ما
او ګیلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړی دا نو دا غي حواله سره سوای تاسو
عمله چې پکړی دا هه پاته متانه لګی دا چې څه دښمنی تاسو حکومت په هڅ چیرې لور شته قایره تمامه لې ویری تا کې اېسا اېچا سره اېچا غانه و دښمنی خپل شهر د دنیا وا عوام ته خیر غوښته خدا پاته چې دې عزت انش کا
پیغام سور کول غواړی اخیره کې
اے چنینا سلاو کی دا سے انتہام ور کو چے تی پاک و شیرا ایسا نہ دکڑی پشتون نہ تا وی چے تی پاک و کے چے دار بے دا دا بکاوی نا دا تر سارے نا ورڑا نی میرا ایسا زرار و چاتا نہ دا ور کڑے کو دا چے چے پشتان نہ تا وی چے تی پاک و کی چے نو دا با دا بکاوی
د ګیلمن وزیر مور ته غوښتي ازادي رادیو ته د طالبانو د خارجه وزارت ایوی باوري سرچینې ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوی وزنه په انګلیسي تر نورو ډیر پوغړې اباستانه چې ورسته د دغه ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت موین وټاکل شو لشو خو شپګو میاشت رئیس پر رهبرۍ د توندو نیوکو او بیاناو لامل ګوخي ساتل شوی او نو موړې اوس مهال مرور په قطر کې دی راځي دا سرچینه وایي اباستانه چې د دوهې د مذاکراتو پر مهال امریکایي لوري سره د خبرو د تبادله مهم چینل او د طالبانو لواک تر رسیدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته پته موخو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوې ده. سرچینه زیاتی خغل استنګزې د خارجه وزارت د موینت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتنی ځنډ حاضر شوه، مګر په وروستیو کې د پاکستان ضد او خپل ځایم باندې لنیوکو ډکو وینا وروسته د رهبرۍ لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغی. کابل کې د رسنۍ یو شمېر اساسي هم ازادي رادیو ته تاییدي چې خغل استانګزې مرکو ته نه حاضرېږي او خبريالانو ته وایي چې حقیقت کو وایم تاسو یې نشي خبرولای او که نشر مکړ بیا ماته او تاسو دواړو ته تاوان کوي. کابل کې د رسنۍ یو استاد د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وایي هغه وخت چې عباس استانګزې هیواد کې دوی ته مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپل مشرانو له پالیسي سره په سلو کې 10% هم جوړ نه دي. طالبانو رسمي سرچینو ازادي رادیو ته له هڅو سربېره هم په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړی.
زه فکر نه کوم چې د عباس استانګزای مشکل به وزارت یا چوکۍ وي. زه فکر کوم چې اختلاف د نظریات و ده. استانګزای د اوناسو د نجونو د مکاتبو د پرانستلو غوښتونکی ده، کار اهل کار ته د سپارلو غوښتونکی ده، غواړي چې د نظام مخالفین باید په عزت او ابرو سره نه په دې نوم چې تسلیم شه یا راسه نوم ولیکه د په افغانستان کې ژوند کوه، صرف د ژوند حق اخیستلو په نوم باندې راشه. هغوی غواړي چې نظام مخالفین باید په خوشحاله طریقه راوبلل شي او همدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت له لوري د خلکو په شخصي ژوند کې بې ځایه پلټنې وو او مداخله کول او همدا ډول درې کاله د سرپرست نوم یو نظام ته ورکول هغه د دې خلاف هم ده. د اساسي قانون نشټوالی هم احساسوي او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت او اوس خو حتی هر ماموریت ته دا طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې عباس استانګزای مایوسه کړی ده.
هغه ډله کې چې د په حساب یو معتدل نظام تعهد په دوه کې د امریکایانو سره کړو هغه چون را نغې د خپل په پلان کې ناکام شول، فلهذا دوی په اول کرخه کې پرې نه خدل شول، د ټول اوتم بول شول دویم کرخه ته او په هغه اساس باندې دي چې کله بعضی خبرې کوي توند تیز د انتقاد دي دی هغه سالم انتقاد په حساب پدې دي چې د هغه دغه لحاظ نه کوي چې د فرزند د خپل د مقام او د شوکي التذاب کې د امغه لپاره کې چې کوم تعهدات دی کړی او تعهدات دی پوره نشو کړل او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ او د ټول د ایسای وسفین مخالفینو کې دي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو ته روانه د منظور پښتین غي ویډیو غند باسونه جوړ کړیو چې نو موړ په کې د ګلمن پښتین جنازي ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسي که څام ډیرو دا د هغه بهادری بللی او له عاطفي لحاظه استایل خو د دې ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب پر اړه پراخ بحثونه هم جوړ کړی دي. ګڼو فعالانو ویلي د غورزنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړیو ترني خان لاندې دي او باید د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالان په خپل بې احتیاطۍ پښتانه بل جنازې او پیښې زغملو ته اړ نه باسي. ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړی چې پښتني قبیلې باید د منظور پښتین د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هرې قربانۍ ته ولاړ کسان ورته وټاکي. د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو وه چې ډېرې هیښوونکې کیسې یې تر شا پرېښودې. په یو خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړه خورې له طوفانه ژوندي پاتې شوي او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې. دا راز د هغې کورنۍ هیښوونکې کیسه هم لاس په لاس شوه چې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو له یوې بټۍ سره ګرو وه او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږېدلی و، خو د طوفان له امله د میلمنو په شمول د همدې کور یولس غړي ژوند له لاسه ورکړ. ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټیو کې د بېوزله کورنیو ګراویدل د یویشتمې پیړۍ د غلامۍ تر ټولو بد ډول بللې او په دې اړه یې د حکومتي مسؤلانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان نیوکه کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټیو شمیر خاوندان بېوزله کورنیو ته لږ اندازه قرض ورکوي او بیا یې کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیزو شبکو کې تېره اونۍ د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام ور اړولی و چې له دغه هېواده د کار او نورو بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستاني فعالانو دا د خپل هېواد لپاره درنه صدمه بللې او پاکستان یې ورځ تر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس و ګریبان او له وګړو په خالي کېدو بللی دی. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان سه زنده باغ، یعنی له پاکستان نه په ژوندونې پښې وباسئ. د شمیرو له مخې پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بې روزګارۍ، امنیتي شرایطو او نورو ستونزو له امله وتلي وو، خو دا شمېره په 2022 کال کې په حیرانوونکي ډول 215,000 تنو ته، یعنی درې چنده لوړه شوه. په دې کې شاوخوا 290,000 کسان هغه پاکستانیانو چې لوړې زده کړې یې درلودې. که څه هم د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته، خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و چې د یادې ویډیو په خپرېدو سره معلومیږي چې له پاکستانه د خپلو وګړو د فرار کچه د کمیدو پر ځای لا لوړه شوې ده. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د تیرې اونۍ جالبې خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګۍ واده بالاخره ترسره شو. د هند د تر ټولو ستر میلیاردر او د نړۍ د 11 میلیاردر مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده وروستي مراسم تیر اونۍ د 14,000 میلمنو په حضور کې پای ته ورسېدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یوه برخه مراسم ترسره شول او د نړۍ د 1500 مشهورو شخصیتونو، لوبغاړو، میلیاردرانو او هنري څیرو ترڅنګ 40,000 هندي میلمنو پکې د 10 ورځو لپاره ګډون وکړ. خو دا ځلې د واده وروستي مراسم د 3 ورځو لپاره وو او د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوي. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله له 3 میلیارد هندي کلدارو زیاتې پیسې لګولي، خو دا د هغه د 123 میلیارد سرمایې د یوې ورځې ګټې نه هم کم مصرف دی. که څه هم له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اصراف بلل شوی، خو له دې واده نه د هند د اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسېدلې. د واده میلیاردرانو میلمنو د هند له حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړې دي او هوکړې کړې دي چې د شنونکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلی تصویر وړاندې کړی شوی دی. او د څلورو یا 5 ماشومانو زیږیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره یې بیا ژوندي هم نه پاتې کیږي، خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ له چا سره دی؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره ده چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې 9 ماشومان وزیږول او ټول اوسه پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې له خپلو نوي وزیږیدلو ماشومانو سره 19 میاشتې په مراکش کې تر صحي څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. د هغې په یو وار زیږولي 5 لوڼې او 4 هلکان چې د حمل په 1.5 اونۍ د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل اوس ټول 3 کلن دي. د هغې د زیږون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش 150 ډاکټرانو ونډه اخیستې وه او حکومت نوموړي ته یو ځانګړی صحي اپارتمان جوړ کړی و تر څو یې 19 میاشتو پورې له ماشومانو سره جدي صحي څارنې لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنه کړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږولو او ژوندي پاتې کېدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د هغه برټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټول نړۍ په چکر وتلې چې د سفر لپاره د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې و. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستې و او تر اوسه لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل دوه کسیز الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي، خو د دوه لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښوده او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د څلور کسیز الوتکې په جوړولو باندې کار پیل کړ. هغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلند ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکې جوړولو کار پیل کړ او تر 3 میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښود چې د 2020 کال جنوري کې 40 دقیقې بریالی پرواز هم وکړ. اوس د الوتکه 1.79 کیلومتره پرواز کولی شي. د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې $2,03,000 مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 307 پروازونه کړي دي او د فرانسې تر څنګ ناروې پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټوله نړۍ پرې وګوري. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هره جمعه د پیښو د متفاوت تحلیل او شنن لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.